چې به وروسته د ازادۍ راډیو 19 پروګرام 19 بس 15 دقیقې تاسو ته وړاندې کوو. خدا شپه سالم محمد سالی ته غوښی چې د خبرونو لنډیز اوروي.
طالبانو د تاجکستان د ولسمشر وروستي ادارات کړ چې ویلی وو د تاجکستان پر پوله د تخریبي فعالیتونو لپاره ګڼ کمپونه جوړ سوي دي. د ناروی د کډوالي شورا وی کله افغانستان سره د خوړو د خوندیتوب په چارو کې بیړنۍ مرستې ونیسي، بشري اړتیاوي به نورې هم پیچلې سي. په قزاقستان کې چارواکو ویلي چې د تیرې اونۍ مرګونی ناکراري په تړاو یې تر اوسه نږدې 10,000 کسان توقیف کړي دي. فایزر کمپنی د خپل جرمنی شریک بایو انټیک په مرسته د کورونا ضد داسې واکسین جوړوي چې اوسنۍ هغه یې له بل ډیزاین شوي واکسین سره ګډ سي او په مشخص ډول به د کورونا وایرس اومیکرون بڼه په نښه کړي. د اروپایي پارلمان مشر ډیوید ساسولی د 15 کلونو په عمر مړ سو.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو 19 بحث.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو 19 بحث 15 دقیقې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. دا ځل بحث مو د طالبانو د سیاسي مخالفانو وضعیت ځانګړی کړی دی. تازه موضوع دا چې دوی د کابل پوهنتون استاد فیض الله جلال توقیف کړی او کورنۍ وایي چې لتیرو څو ورځو راهیسې ورسره لیدکاته هم نه دي شوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي د دوی د نظام هغه مخالفان او منتقدان محترم او د درناوي وړ دي چې د افغانستان د خلکو په منځ کې اوسیږي. دوی ویلي هر څوک کولای شي چې پر نظام قانوني انتقاد وکړي او په خبره یې پخوانی ملکی او پوځي کارکونکي د عمومي عفو په فرمان کې شامل شوي دي. نننی بحث کې پر دې خبرې کوو چې طالبانو ولې استاد جلال نیولی او د دې کار پایله او پیغام د نورو لپاره څه کېدلی شي. را سره میلمانه دی د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی او د سیاسي چارو کتونکي بشیر زرمست. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی استودیو ته وصل شوی دی. کریمی صاحب ستړي مشي، غرمه مو په خیر. راځي له دې پایل کو چې د استاد جلال د نیولو عوامل څه کېدلی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیر یوسف، ما سلامونه تاسو او تاسو له طریقې څخه ټولو هیوادوالو او ریډونکو ته دی ورسیږي. د دې کس په سی د جلال په نوم یادیږي او د پهنتون له ادرس څخه دی، استاد له ادرس څخه د نظام پر ضد د تخریب هڅه کولی او له هغو شریرو کړیو سره سی د هیواد امنیت د اخلال پسی دی. د استخبارات لوري څخه هغه توقيف سو او واستړنه تر روانه دي.
څه تور پر پورې د هغه کوم تورونه چې ویل کیږي، هغه کوم اکاونټ چې د طالبانو ویان د اساس ویان خغلی مجاهد شیر کړی دی، کوم پوسټونه ویل کیږي چې دا ټوئیټر پانه ده نه و؟
نه خیر، دا بلا شک چې لډیر تړن او لډیر وخت څخه دا پانه تعقیب کیدله او د نور حرکات چې لشریرو کړو سره سی په د امنیت د اخلال هڅه کوي لا غو سره د تړاو تثبیت شوی او ګڼ شواهد او مدارک په باندې شتون لري. دا غل مخه څخه د نیول شوی او دا د اکاونټ خبره سی دا بالکل حقیقت ده او اصلي ده او دا د قضیه یو اړخ ده، ولی د په نورو تحرکاتو کې مهم لتاړو.
لګ کدی سوریدونکو ته واضح کو کریمی صاحب چې کوم شریرو کړایو سره تاسو په اصطلاح د دې ارتباط وو؟ آیا هم د تاسو مخالفان چې ځان د مقاومت جبهه بولي له دغه سره په تماس کې وو او کنا ځینې نور کړي چې په افغانستان کې دنه تاسو پر ضد دي؟
بله، اوس خو فزیکی او ملموس شتون هیڅ داسې کوم تحرک په هیواد کې نه لري چې هغه د مرئی وي او ودې لیدل سي او د اسلامي امارات یا د هیواد پر ضد ګواښ او تهدید متوجه کې، ولی هغه تخریبي فعالیتونه چې له نورو لارو څخه دوام لري د هغه سره په هماهنګۍ د هڅې روانې وي او د نظام پر ضد د تخریب هڅې کولې او په عین زمان کې د اشخاصو د حرمت لمنځه ولو د شخصیت کوشي په جوړه ملندارنګ د هغو روابط سي له هغو کړو سره سي د هواد د نظم د اخلال او د خلکو د پارونو لپاره په کار ودی لاغو سره په دې کړنو کې شریکو.
بل کریم صاحب یوازې هم دغه د انټرنیټي فعالیتونه یا د ټولنیزو رسنیو فعالیتونه تاسو څارل او کنه ځین نور شواهد هم لري؟ ځکه اوریدونکي دا پوښتنه کوي او تر ډیره د ټولنیزو رسنیو کارونکي چې ښکاره ثبوت نشته د پانتون له استاد سره داسې کوم چلند شوی دا دوی وایي چې دا مناسب چلند نه دی.
نه خیر، دا خو یو د قضیه یو اړخ ده. دغه کوم سکرین شاټونه چې هلته نشر شوي دي د ټویټر پر اکاونټ باندې د محترم مجاهد صاحب، هغه د قضیه یو اړخ ده. ولې تاسو په جریان کې یاست چې اسلامي امارت ډیره پراخه غیره لري د انتقاد پذیرۍ لپاره؟ همدې کس څه موده وړاندې د تلویزیون پر پرده باندې سکنځل وکړل او مخامخ یې سپکاوی او توهین وکړ د اسلامي امارت د نظام د یو برحال او محترم شخصیت. ولې چا څه ورته ونه ویل؟ ولې کوم وخت د دفاع لیتونه خطرناک حد ته رسیږي او د نظام پر ضد باندې د هڅې ګړندې کیږي او بلا شرای استخبارات دې ته مجبور کیږي چې د ملي امنیت د حفاظت په منظور باندې د ګرویژنو او څېړنو ته حاضر شي.
بل همداسې هم ویل کیږي چې اصل د پیلامه د استاد د نیولو هماغه و چې په یو بحث کې سپک سپورې هم تقریبا دوی وایي چې دفاعي حالت درلود. هغه وخت چې اساس د قطر دفتر یا د سیاسي دفتر ویان ته خلاف زونه کارو یا مناسب کلمې ورته ونه کارولې، ویل کیږي چې د اوسنۍ نیول کېدل هم له همغه پړاو له همغه مهال وضعیت سره اړیکه لري.
نه خیر، د نیول او توقیف یدل په عملی لحاظ دومره ګرانه خبره نه ولا. هغه وخت کېم دا غي پیش العمل د خدای توقیف کېدل هم د اسلامي امارت ځواکونو توقیف کولای شوی. ولې دا چې د کړنی او د تحرکات پر څیړنی او تر نظارت لاندې او بل اخره ځواکونه دې ته ارسول چې باید توقیف شي.
کریمی صاحب، دا چې یو مشر سړی دی د پانتون استاد دی او مینوال هم لري، تاسو به شاهدان وي چې پرون او وړم ورځ او حتی نن پراخ اعتراضونه هم شوي دي. څه به کوئ تاسو له استاد جلال سره؟ کورنۍ وایي چې حتی دوی ورسره د اړیکې اسانتیا نه لري چې ورسره په تماس کې سي.
یو څه چې باید واضح کړو، هیوادوال او ملت په دې پوهیږي چې د اسلامي امارت له راتګ سره اسلامي امارت ډیره پراخه عفو اعلان کړل. ډیر لوی مجرمین، لوی قاتلین د هیواد هغه وبخښل سول. هغوی ته څه نه ویل کېږي، په هیواد کې آرام او هوسا ژوند لري او لکه نور هیوادوال دوی هم په عادي ژوند باندې مصروف دي. ولې د پوهنتون له ادرس څخه، د استاد له ادرس څخه، د یو ځان د مطرح شخصیت له ادرس څخه نظام د تخریب او د حد کې حرمت حاکی کوي او په عین زمان کې هغه کړو سره چې هغه عملا د نظام پر ضد باندې تحرکات کوي، له هغوی سره همکاري کوي، د یو نظام وظیفه جوړیږي او دا دنده ده چې باید د داسې کړو او د داسې تحرکات او داسې اشخاص او افرادو مخه ونیول شي. په قانوني لحاظ باندې د بیان ازادي او په عین زمان کې د نظر ابرازول حدود لري او دا باید ټول تجوات وي چې هر نظام د دې حق لري چې د ملي امنیت د تخریب د هڅو مخنیوي وکړي.
بله، کور ودان کریمی صاحب، را سره پاتو شي د بحث بل میلمه د سیاسي چارو کتونکو بشیر زرمست هم سټډیو ته وصل شوی دی. زرمست صاحب، تاسو ستړي مشي؟ تاسو اتمان د کریمی صاحب خبري اوریدلې دي؟ دوی وایي چې د استاد نیول کېدل چې دی دا دوی لکم شخصي عقدې لمخې دا کار نه دی کړی، فقط وایي چې د ملي امنیت خلاف سرګندونې او کړنې کړي دي. تاسو موافقه لید د دریس سره؟
سلامونه تاسو ته کریمی صاحب ته او تاسو ټول اوریدونکو ته. د ټول د غوښتنو سيګي لکه څنګه چې کریمی صاحب ویلي، د بیان ازادي یو حد لري او د هغه حد حدود به چې هیڅ وخت کې کراس نشي. دا که په هر مملکت کې ته هغه حدود کراس کې، یا مثلا په چا باندې داسې الزام لګي چې هغه د حقیقت نه لري خبره، یا مثال که د حقیقت نه لري خبره هم دی، نو دغه رقم الزامات چې دي دا به چې تحقیق وشي چې تا دا خبره به کوم دغه کړي، یا مثلا د حتی داسې مملکتونه شته چې صرف د میډیا په خاطر باندې دغسې یو کار کوي تر څو هغه حقایق روزي او میډیا ته مخې ته راشي، تر څو خلک پوه شي چې دغه کوم الزامونه چې لګول کېږي دا بالکل صرف تورونه دي او حقیقت نه لري. دا خو په هر مملکت کې د هر یو حکومت حق دی چې د خپل الزامونه تورونه چې لګول کېږي دغه سپیناوی وکړي. او که چرته پروفیسر صاحب په دې اړه باندې نیول شوی او د دې نه تحقیق کیږي، نو زه فکر کوم چې دې ته باید دومره زیات غبرګون نشي او صرف طالبانو باندې دغه فشار راوړل شي چې په غبرې تشدد ونشي، هغه ته ضرر ونه رسیږي. او په عین حال کې دغه خبرې چې د هغه الزامونه لګولي د سپیناوي وکړي او خلکو ته وړاندې کړي.
بله، زرما سی په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې بیان ازادي او حتی چوکاټونه هم نه ورته ټاکل شوی، تر ډیره که څه هم چوکاټونه و امانه مراتېدل او له سرغړوونکو سره یې د سی خاص چلن هم نه کېده. د طالبانو پر اتاک تقریبا دغه چوکاټونه مشخص کیږي او له سرغړوونکو سره دغه سی چلن هم کیږي. څه پیغامونه درلودلې سی دغه سی کړنې یا دغه سی اقدامات؟
ګوري دا چې په هر مملکت کې ته یې په برتانیا کې اوسېږم، ته په برتانیا کې هم تاسو تاسو دغه حدود کراس کوي، نو د تاسو نه تحقیق کیږي او تاسو له وختل کیږي چې دا خبره په کوم اساس باندې کوي. او څوک چې هغه حدود نه مراتي د خلاف ورزي د قانون ده، خلاف ورزي د ملي د ګټو ته ځانمن کېدلو په معنا باندې دي. په غتیر حکومت کې خو صرف په څومره چینلونو چې ټول د حکومت پښې وکړي او ټول د حکومت مخالفت کوو، هغه وجه هغه حکومت هغه عمر ناکام وو، هیڅ اغېزمن نه وو. که چېرته دوی هم هماغه څه شي نو دا خبره نه ده. زه فکر کوم چې حکومت چې څومره پیاوړی وي هماغه هم ښه ده. او دغسې کارونه چې هغه تعصب ته لمنه وهلي، قومي جنگونو ته لمنه وهلي، دا خو به چې سره لیکي دا که د طالبانو حکومت کې جمهوریت کې سبا کوم بل د هغه نه مرتبه بل حکومت راځي، نو دا ټول ته به چې سره کړی چې افغانستان د دغې خنړۍ جګړې څخه تېر شوی دی، چې اوس هم هغه زخمونه تازه دي، نو بیرته به چې هغه تازه نه شي او چاته اجازه ور نه کړی شي چې څوک دا زخمونه تازه کړي. زه دا نه وایم چې چا دا خبر کړی یا نه کړی، لیکن دغه فکرونه که هر څوک یې به دغه مخونی وشي.
بله، زرما صاحب، د استاد جلال کورنۍ وایي، د استاد جلال لور چې له موږ سره مرکه کړې دا وایي چې هغه کوم ټویټر چې طالبانو حساب پرې کړی دی او د هغه ټویټونه یې بیرته ریټویټ کړي، هغه وایي د استاد جلال ټویټر نه دی. بل دا چې دوی وایي چې دا سی ښکارا ثبوت نه و چې استاد جلال د البته د کورنۍ د غړو خبرې دي له کومو تخریبي ډالو سره فعالیت وکړي یا ښکارا د طالبانو د نظام پر ضد کوم دریز نیولی وي. ده فقط وایي انتقادي ژبه درلوده په تیر حکومت کې او په اوس حکومت کې هم. د دوی انتقاد هم دا ده چې طالبان په یو ډول د بیان د ازادۍ مخه نیسي په دې کار سره.
خدا خلاخه خبره ده چې دغه ټویټر دغه نه ده بس ثبوت شي او بس صرف دغه له باید موږ وکړو او تاسو ټول باید دغه وکړي چې بس صرف دغه خبره سپینه کوي چې د ټویټر د دغه او طالبان هم باید په دې باندې قرارداد ورکړي چې ټویټر دغه نه و. که چېرته ټویټر دغه نه وي نو طالبان به چې هغه په عزت سره خوشي کوي او معذرت هم ترنه وغواړي. دا خو د کوم د تشویش خبره نه ده. زه فکر وکړم چې دوی به دومره د میډیا مخې ته داسې یو کار کوي چې د دوی خپل نامبدګي په کېږي او په داسې اساسو شرایطو کې چې ورته پورې لا دوی چا په رسمیت نه دي پېژندلي داسې کار به وکړي. زه فکر کوم چې دا به د عقل نه لرې خبرې داسې کار یې وکړي.
بله، او کریمی صاحب څه وایي تاسو که چیرته استاد باندې دغه تورونه چې تاسو لګوي ثابت نسی، تاسو به ولسته سپیناوی وکړي؟
بله، په دې اړه باید ووایم چې لکه څنګه چې دا من المورور فرمایل د بیان ازادي خپل حدود لري، باید دغه کراس نشي چې په دې معنی ونه ګڼل شي چې د نظام سپکاوی وسی او د داسې اورګان چې هغه د په نظام کې ډیر اساسي هسته ده دغه په اړه باندې داسې څه وویل چې د تیرو شلو کالو مبارزه او د هیوادوالو د ملت لوغه ټه قرباني تر سوال لاندې راوستل شي او د داسې یو ادرس له طریقې چې هغه د استاد په نوم باندې معرفي کیږي. ولې یو څه چې زه باید واضح کوم اکاونټ چې کوم سکرین شاټونه د محترم مجاهد صاحب پر ټویټر اکاونټ باندې نشر شوی، هغه بالکل اصلي ده، د استخباراتو له لوري څخه تر نظارت او څېړنې لاندې وو. او له دې علاوه د هغه نورې کړنې، د هغه نور تحرکات او هغه ټول د شواهد او اسناد سره د استخبارات په لاس کې دي. دکه تاسو په جریان کې یاست که څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه، استخبارات هغه وخت اقدام وکړ چې د دې کس تحرکات د ملي امنیت او د نظام پر ضد د تخریبي هڅو حتی ورسېدل، او په عین زمان کې د شخصیت وژنې او د هیواد د هغه سبغه د یو نظام چې کومه سبغه د یو ملي چې کوم رنگ د یو مبارزاتي اړخ لري هغه تر سوال لاندې راغلی. نو وروسته له هغه څخه د پرضد اقدام وسو او څېړنو او ګرګېژنو ته وغوښتل شو. په هر صورت اسلامي امارت د بیان ازادی ته او د سالم انتقاد ته غیر پراخ لري او په دې اړه باندې کوم ستونزه نه لري. مخکې ما یادونه وکړه چې د تیر ځل صریح اشکندل وکړل او سپکاوی وکړ، توهین او تحقیر وکړ، ولې چا څه ورته ونه ویل. خو کله چې د کړنې خطرناک حد ته رسیږي او د یو داسې ارګان په حد له باندې د نظر برازوي چې هغه ډېر اساسي هسته ده د یو نظام، دلته نظام مجبور کیږي چې داسې شریرو کړیو د شریرو افرادو اشخاصو که هغه هر څوک وي تر هر نامه لاندې وي په هر قشر کې وي باید ځواب یې ووایي.
بله، او کریمی صاحب څه فکر کوئ ستاسو دا ډول کړنې سره له دې چې تاسو مثلا منطقي او مستدلل بولئ نیوکه کوونکي هم لري، دې منتقدینو ته څه وایي د استاد جلال کورنۍ ته یا هغه خځو چې پرون په کابل کې مظاهره وکړه یا هم د ټولنیزو رسنیو منتقدانو ته ستاسو لخوا ځواب څه دی؟
نو د انتقاد لپاره خو زموږ خیر خلاصه د هر سړی خپل نظر ابرازولی شي، ولې هغه څه چې حقایق دي هغه څه چې عیني واقعیتونه دي هغوی باید په نظر کې ونیول شي. دا ډېره زیاته مهمه ده چې د هېواد ملي امنیت د نظام استحکام په نظر کې ونیول شي. نسبت د یو شخص د یو متعصب او کرکجن او نفرت انگیز شخص و شخصي نظریاتو ته یا د هغه شخصي خودخواهي د برآورده کولو په هدف باندې چې دغه پریس ودل شي. اصلي مهمه هغه عمومي او غولیاګه کې دي چې هغه د ملت ګټي دي، هغه د ولس ګټي دي، هغه د هیواد ګټي دي. دا باید په نظر کې ونیول شي. هغه کسان چې منتقدین دي هغه باید هغه څه په نظر کې ونیول شي چې هغه د ټول هیواد لپاره اغیزمن تمامیږي. په دې موږ کوم سوال نه لرو چې څوک دې انتقاد نه کوي، ولی انتقاد باید په خپل منطقي جنبه ولري او استدلال ولري.
او کریمی صاحب تاسو باندې یوانی وکړه هم کیږي اتمن تاسو هم په خبرې چې کله کله تاسو امنیتی ځواکونه یا هم تاسو پولیس او نور ځواکونه چې په سړکونو کې د امنیت ټینګښت لپاره ولاړ دي یا په ولایتونو کې او په کلیو باندو کې، دوی کله نا کله وای د امارات د مشرتابه له حکم سره غړونه کوي. مثلا تاسو وای چې د بیان ازادۍ تجمنی اما هغه د راپور نشته چې ژورنالیستان وهل کیږي، خصوصا د مظاهرو پر محل په دې ورسېو کې ودیدل شو چې پر خبريالانو باندې د کنداغ وارونه وشول. دا ډول کسانو سره تاسو سره ډول چلان کوي چې تاسو د خپل لیکو کې د نن د نظام خلاف کارونه کوي یا د نظام د حکومت سره غړونه کوي.
په دې اړه باید ووایم چې د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا ده چې د هیڅ هیوادوال ته باید اذیت او ضرر ونه رسیږي. دا ټول حقوق محفوظ دي، دا عزت، دا برو، دا ټول کوم د شهروندۍ د هیواد د طبیعت یا په نورو برخو کې د ژوند ټول حقوق محفوظ دي او اسلامي امارت یې ورته اعاده کوي تر خپل وسه پورې. ولې په ځینو مواردو کې د ژورنالیستانو خبره تاسو وکړه، په ځینو مواردو کې په ځانګړي ډول باندې په اول وختونو کې کله تعول را لې ژورنالیستانو په شهرونو کې د مجاهدینو سره بلدیت نه درلود او په ناهمغږي ډول باندې چې هم ځخه به نه درلود هغه ځایونه تبدل چې هغه به محافظت شده ځایونه وو، محرم ځایونه وو او هلته به نظامي مراکز وو، دوی به هلته تصویر برداري وو، فلم برداري کول چې د مجاهدینو له برخورد سره به مخامخ کېدل. ولې اوس به یو نسبتا تر ډېره حده پورې پوهاوی رامنځته شوی دی، د دغو پیسو ګراف ډېر چټ شوی دی. موږ په دې هڅه کې یو چې د دې د تکرار مخه ونیول شي او وضعیت نورمال حالت ته ورسیږي او داسې پېښې تکرار نه شي چې نه ژورنالیست او نه عام وګړي وځوریږي. نظام د مسلکیتوب خواته روان ده او هغه کسان هغه کړي هغه نامطلوب اشخاص په نظام کې د نن شتون یا درلود یا بیا هم په احیانا په ځینو ځایونو کې لري. اسلامي امارت د تصفیه د کمیسیون په نوم باندې یو باصلاحیت کمیسیون ټاکلی ګمارلی چې له 2000 نه زیات کسان له حساب څخه اوس استخراج شوي دي. هغه کسان چې عامو خلکو ته په داسې مواردو کې چې د نظام د تخریب په معنا ګڼل کېدلی شي او یا هم د نورو د لوایحو د پالیسی خلاف کم اعمال تر سره سوی دی، هغه له سخت خې خارج سوی دی. دا ګامونه اخیستل کیږي، عملا پروسه روانه ده. هیله مندي د دې سره په راتلونکو کې دغه پیښې د دوه پیښو ګراف صفر تر اټیټ یو مرو یو تعلیم او نورمال نظام ولرو.
او مننه کریمی صاحب، سلامات. او سی زرمت صاحب، طالبان ته څه کول پکار دي؟ سره له دې چې د نړۍ زربینونه افغانستان ته ډیر متوجه دي، د طالبانو هر اقدام د نړیوالو لخوانه ارزول کیږي، سیړل کیږي او تر نظر لاندې راځي، څه باید وکړي؟ دلته یو طرف ته د بیان ازادي ده، بل طرف ته د بیان د ازادۍ چوکاټونه دي چې تازه د طالبانو لخوانه دغه چوکاټونه یو څه مشخص او معلوم شوی دي. څه باید وکړي چې هم په کور دننه دغه قوانین مراعات شي او هم نړیوال او سیمه ایز هیوادونه ډیر په غوسه نشي؟
د ټولو نړیوالو پای چې دوی په خپل صفوف کې هغه مسلکي کسان چې د طالبانو په صفوف کې نشته دي او به طرف خلک پاتې شوي دي او فساد کې ښکیل نه دي، هغه وګړي به چې په خپل صفوف کې مقرر کی او د هغو د ظرفیتونو نه دوی مثبت افاده واخلي، تر څو هغه شوي نه چې د طالبانو ورته فکر نه دی، دوی ورته متوجه کی او په هغه لار باندې چې نړیواله لار ده، د نړیوالو سره وګه په وګلک شي تر څو دوی په رسمیت باندې وپېژندل شي. په دغه په هیواد کې به چې دوی د ډېر زیات زغم څخه کار واخلي، ځکه چې دوی اوس یو مخالفه به ډله نه ده، دوی حکومت ته دوی مخالفان په ډېری، دوی به چې لوی ټټر ولري، لوی سینه ولري، حوصله ولري او د خلکو د انتقاد ته غوږ ونیسي او کوم چې مثبت انتقادونه دي هغه بدلونونه باید په خپل ځانونو کې راولي، د خلکو سره ښه رویه وکړي، خصوصا د ښځو سره چې د زربین نه لاندې دي. ټوله دنیا دې ته متوجه ده چې تورګه د طالبانو حکومت د ښځو سره څه کوي. تاسو باور وکړئ چې کچې هر کار وکړي بیا هم دوی انتقاد ته لاندې راځي، لیکن باید بیا هم ډېر زیات زغم نه کار واخلي او د بیان ازادۍ ته تر یو حده پورې خپل چوکاټونه وټاکي او هغه چوکاټونه دوی اعلان کړي چې دغه دغه شوي مرکې څوک خبره وکړي، نو دا زموږ سرخ خط دی، دینه به نه تېرېږي تر څو خلکو ته معلوم وي چې کوم حده پورې دوی کلی شي، کوم حده پورې نه شي.
زرما صاحب، تاسو دغه د تېرو څلورو پنځو میاشتو کې تحولات تعقیب کړي دي، څومره د طالبانو د حکومت کړنې یا د طالبانو نظام په مجموع کې لکه څنګه چې کریمی صاحب ویل مسلکي کې دوه خواته روان دی، آیا رښتیا هم راستربلی وضعیت په خکه دوه دی د یو دسه چاپتو چې د افغانستان له بهره د افغانستان وضعیت ساري؟
فکر کوم چې ډېر بدلونونه راغلي دي او د دې کوم انتخاب د مشر په معنی په حق کې تل د ډېر مخه نیولې ده، خلکو خپل ډېری باندې کړی دي، لیکن د خلکو بس په دې کې هغه د نوکري د بندېدلو هڅې کوي چې په هر ځای کې نو په دې کې د باورته باندې خو دوی کوشش کړی دی او کوشش باید وکړي. دوی هغه کوم سرعت چې دی هغه ډېر په قلاره دی، خصوصا د اقتصاد په برخه کې، نو که چېرته دوی مسلکي خلک په خپل صفوف کې واخلي، که څه هم هغه د هېواد څخه بهر وي یا داخلي، خو چې دوی مسلکي خلک وي هغه باید چېرته زره راولي تر څو د هغو د ظرفیتونو څخه دوی استفاده وکړي او دغه دولت او حکومت نور هم په ښه طرف ته لاړ شي. اوس هم دوی تر ډېره حده پورې چې زه ورته ګورم په ښه طریقه روان دي، لیکن په ډېره په قلاره دي او دا خو وخت چې څونه زیات تیریږي هغه به دوی ته هم نقصان کوي او هیواد ته هم نقصان کوي او د خلکو په اقتصاد او په ژوند کې بد اغیزه کوي. زه فکر کوم چې دوی باید ګړندي ګامونه پورته کړي.
مننه کور ودان زرمس صاحب چې په دې بحث کې موږ سره ګډون وکړ. د بحث د پای شی بوته نږدې شوی یو کریمی صاحب، فقط غواړم وپوښتم چې هغه منتقدینو ته چې ستاسو د نظام سیاسي منتقدان یا مخالفان دي، دوی ته څه ډاډ ورکوي؟ دوی یو ډول ویریدلې دي لدې کړنو، دوی وایي چې ممکن که دوی هم انتقاد کوي په رسنۍ کې یا هم په کومه لیکنه کې یا ټولنیزه رسنۍ کې ممکن له ناوړه چلند سره مخامخ شي، دوی ته څه ډاډ ورکوي او په ټوله کې د بیان د ازادۍ لارویان او پلویانو ته څه اطمینان لري؟
بل د اسلامي امارات لوري څخه دا اطمینان او ډاډ ورکول هیوادوالو تور کول کیږي چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د بیان د ازادۍ د رسنیو د فعالیت د پرسنیو کې د پروګرامونو د چلولو او ټول د ټول حمایت کوي او تر ممکنه حد پورې د غوي د رشد او د غوي د پرمختګ لپاره به هڅه وي. ولې یو څه باید واضح شي چې اسلامي امارات هم د رسنیو کارمندانو ته او هم په فاینې زمان کې د بیان د ازادۍ په مورید کې پالیسی دا ده چې باید د هیواد ملي منافع او عليا مصالح او همدارنګه دینی او اسلامي ارزښتونه تر تهدید او تحقیر لاندې ونه نیول شي، او په عیني زمان کې د ملي وحدت چې کوم هغه جوهر ده، هغه شرازه ده، هغه باید تر سوال لاندې را نه وستل شي. قومي تعصبونه، مذهبي، سمتي، منطقوي، دغه مواردو ته باید لمن ونه وهل شي، هغه که په رسنیو کې وي، که په شخصي او انفرادي ډول وي، او که د یو بانډ یا د یو حرکت له لوري څخه وي، دا باید په هیواد کې نه وي. له دې ورهاخوا څخه سالم انتقادونه د هیواد په هیواد کې د نظام سازۍ لپاره مشورې او په عین زمان کې پر دین او کړنو باندې سالم نقد، دا د دې لپاره د اسلامي امارت تر بل هر چا زیاته پراخه سینه لري او پراخه غیږ لري، او لبی کورته وایي د هر چا مشوره او د هر چا سالم نقد د سر کو سترګو منظور ده. ولې یو څه چې هغه د حدود کراسیږي او سری کرښې ماتیږي، د نظام او د هیواد د تخریب معنا تلقي کیږي. په مواردو کې د نظام هغه غوښتنه، هغه اساسي معنوي غوښتنه دا جوړیږي چې باید د دې شانو حفاظت وشي او ساتنه وشي.
ډیره ډیره مننه کور مودان. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی او د سیاسي چارو کتونکو بشیر زرمست، له تاسو دواړو مننه چې د ازادي رادیو په دې اونیز بحث کې مو له موږ سره ګډون وکړ.
سرو چانے نوے باران دے پتی رائی واربینا یسرو چانے نرے باران دے پتی رائی واربینا یسرو
مینا دین کبم یا